یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې تاسو ازادي راډیو ته غوږیږئ. د خبرونو مو 3 بجې دوام کوي. د خبرونو په راپورونو کې اوري چې د ثبات او همپالنې په ډلې کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې نن شایي د ارګا او ثبات او همپالنې ډلې لخوا سیاسي موافقه لاسلیک شي. نور مسائل تر خبرونو وروسته معرفي کېږي. د دې سات مهم خبرونه له احمد تکل نوري.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ډېر ژر به د محمد اشرف غني او عبدالله ترمنځ سیاسي موافقه لاسلیک شي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې د وروستۍ حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره جلال آباد ښار ته تللی. او د ترکمنستان دیکتاتور ولسمشر له 1400 زیاتو بندیانو ته عفو کړې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ډېر ژر به د ولسمشر محمد اشرف غني او پخواني اجرایه رئیس عبدالله ترمنځ سیاسي موافقه لاسلیک شي. د ارګ ویان صدیق صدیقي رسنیو ته په یو استول شوي غږیز پیغام کې که څه هم د موافقې د لاسلیک نیټه نه ده مشخصه کړې، خو ویلي دي چې پر لویو سیاسي مسایلو جوړجاړی شوی.
به خاطر حل چالش‌های سیاسی موجود حکومت افغانستان تلاش‌های زیادی را انجام داده و ما پیشرفت‌های نیز در این قسمت داشتیم. قرار است که توافق سیاسی به زودی به امضا برسه. روی مسائل بزرگ سیاسی تفاهم صورت گرفته.
بلورتا پرون د عبدالله د ټیم پلویانو وویل چې ښایي د همدې اونۍ تر پایه له ارګ سره سیاسي تړون لاسلیک شي. د ښاغلي عبدالله ټیم ویلي هوکړه تر ډیره په واک کې د دوی د سیاسي مشارکت په اړه ده، خو ارګ تر اوسه د شونې هوکړې جزئیات نه دي شریک کړي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې د وروستۍ تروریستي حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره نن جلال آباد ښار ته ورسېد. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي چې ښاغلی صالح په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو د استازي ملک قیس نوراغا ملکزي کور ته ورغی او د هغه د زوی د ولایتي شورا د غړي عبدالله لالا خان د مړینې له کبله یې خواخوږي څرګنده کړه. د سه شنبه په ورځ په کابل کې پر یو زیږنتون له وسلوال برید سره په یوه ورځ په کوز کونړ ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو د یوه قمندان د جنازې په مراسمو کې ځانمرګې برید وشو چې شاوخوا 30 کسان یې ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. افغان چارواکي وایي چې په خوست کې د روغتیا پالو پر یو موټر د ماین په چاودنه کې شپږ کسان ټپیان شوي دي. د 203 تندر قول اردو ویان ایمل خان مومند رسنیو ته په یوه استول شوي بیان کې ویلي چاودنه پرون د خوست ښار د کمپلکس پر سړک هغه مهال وشوه چې د روغتیا پالو پر موټر ماین وچاودېده. ښاغلی مومند وایي په پیښه کې د دریو ډاکټرانو په ګډون ټول شپږ ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د مومند په وینا ټپیان د علاج لپاره د خوست ملکي روغتون ته لیږدول شوي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو تندر قول اردو وایي چې دا ماین طالبانو ځای پر ځای کړی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن په یو بیان کې ویل چې طالبانو د روژې په درېیمه اونۍ کې د هیواد په 22 ولایتونو کې 90 تنه ملکي وګړي وژلي او 218 نورې ټپیان کړي دي. د ملي امنیت شورا په وینا دا ارقام د روژې د دوهمې اونۍ پرتله په 28.8 زیاتوالی ښیي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د متحدو ایالاتو مخکینی ولسمشر براک اوباما د کورونا وایرس پر ضد په مبارزه کې د اوسنیو چارواکو پر اجراتو انتقاد کړی او ویلي دي زیات شمیر چارواکي حتی دا تصور هم نه کوي چې دوی د چارو مسؤلان دي. ښاغلی اوباما پرون د مې په 14 د یو کالج د فارغانو آنلاین غونډې ته د وینا پر مهال پر اوسنۍ ادارې د کمساري انتقاد په ترڅ کې وویل د کورونا وبا بالاخره له دې راز څخه پرده پورته کړه چې اکثر دا چارواکي په څه اخته دي. اوباما د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یا د نورو چارواکو نومونه یاد نه کړل، خو د نوموړي وینا تر ډیره د ټرمپ ادارې ته په یوه مستقیمه اشاره تعبیر شوې ده. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سرپلټونکی سټیف لینک له دندې لرې کړ. ویل کېدل چې لینک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په اړه یوه څېړنه کوله. ټرمپ د امریکا کانګرس ته په یوه لیک کې ویلي نور په سټیف لینک باور نشي کولای او د دیرشو ورځو په ترڅ کې به هغه له دندې لرې کړي. ډیموکراتان وایي د لینک لرې کول د مایک پومپیو په اړه د یوې څېړنې ترسره کېدو ته غبرګون دی. دوی وایي دا څېړنه د هغه شک په اړه وه چې ویل کېدل پومپیو له واکه ناوړه ګټه اخیستې ده. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي دا کار یو ظالمانه اقدام دی او د دوی په وینا ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې دته وفاداره د بهرنیو چارو وزیر له ځواب ورکولو خوندي کړي. او د ترکمنستان دیکتاتور ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف 1402 تنه بندیانو ته عفو وکړه. دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې نږدې 1200 ترکمن او له 200 زیات بهرني وګړي چې د چارواکو په وینا پر خپلو اعمالو یې پښیماني څرګنده کړې ده له بنده خوشي کېږي. د رسنیو د راپورونو له مخې دا کسان به د سه شنبې په ورځ خوشي شي. چارواکو نه دي ویلي چې د دې بندیانو لیست په کوم اساس چمتو شوی او دا بندیان د کومو جرمونو په خاطر حبس شوي وو.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. د ثبات او همپالنې په ډله کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې شایي له ارګ سره دغه ډله د سیاسي موافقې لاسلیک ته نن مټې رابډ وهي.
دا وړ ډاکټر عبدالله هغه ډول واک شریک نه دی بلکې سهم شریک دی. لیکن په ټوله کې یو شی تاسو وګورئ چې دغه ډول جوړجاړي چې دی د افغانستان ټول هغه سیاسي بهیرونه تر پوښتنې لاندې راولي.
د طالبانو یو رهبر په دې وروستیو کې ویلي چې هند په افغانستان کې منفي رول لوبولې. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي
هند د تیرو دوو لسیزو کې یو له لویو مرسته کوونکو هیوادونو نه ده چې افغانستان کې د رغونې چارې حمایه کړې دي.
په بهرني موضوعاتو کې اوري په داسل کې چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 4 میلیون او 6 لک واوښتی. دونی هیوادونو د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه نرم کړي. د خپرونې په دویم نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ نور بستې ونیز پروګرام مخبریږي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. خبرونې هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د مازدیګر تر 8 بجو دوام کوي. د ثبات او همپالنې په ډله کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې شایي د ارګ او د ډلې ترمنځ سیاسي موافقه نن لاسلیک شي. خو دغه موضوع د دواړو لوریو لخوا رسمن تایید شوی نه ده. اجمل تورمان دا موضوع تعقیب کړي. د کابل سټوډیو نور جزئیات وړاندې کوي.
بله صالح صاحب، مننه تاسو د ازادي رادیو اړوند سره سلام پوړاندې کولو سره له څور زوراهي سي د خبرې ګرمې دي چې د ثبات او پالنې او ارکتر منز هغه سیاسي کړکېچ او هغه پایت رسیدلې او ډیر ضرب دغه وکړه لاسلیک شي. خو نن دغه خبرې بیخي ګرمې دي او ویل کېدل چې تر 12 بجو پورې به دغه وکړه لاسلیک شي. خو اوس د ثبات او پالنې په ډله کې یوې پخې سر چینه د نوم نه خوده په شرط ازادي رادیو ته ویل دي چې دا هوکړه به 2 بجې لاسلیک شي د دوړ لوجو ترمند. سالی صاحب، که څه هم جمهوریت ریاست په دې اړه څه نه دی ویلي، خو یوې سرچینه په ارګ کې هم ویلي چې 2 بجې به یو شمیر منځګړي چې په دغه سیاسي هوکړه لپاره منځګړتوب کوو لکه پوخانی ولسمشر حامد کرزی، د پوخانی ولسمشر مشر پخوانی مرستیال یونس قانونی، جهادی مشر استاد عبدالرسول سیاف او دغه شان ولسمشر ایت یو کاندید زلمی رسول، دوی به د ولسمشر غنی سره خبري لري. خو دوی دغه هوکړی د لاسلیک په اړه څه نه دی ویلي. د چا د دوړ لول خو د 2 بجو ټایم ټاکل شوی د فکر کوم چې تر دغه منځګړو تر خبرو وروسته کې د شي چې دغه سیاسي هوکړه هم لاسلیک شي. مخکې تر دې د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی او د ثبات او پالنې ډلې ویان فریدون خزون ازادي رادیو ته د خبرو د پرمختګ په اړه وی دی ولا وی دی ول چې ډیر ضرب یو یو جوړجاړی ته سره ورسیږي د غدواړه مشران سالی صاحب د ثبات او پالنې ډلې ورسته لاغي مخالفتونه یو څه زیات شول چې د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون محمد اشرف غنی د میزان شپږم میاشتې د انتخاباتو ګټونکي اعلان کړ وروسته له هغې عبدالله عبدالله چې د ثبات او پالنې ډلې مشر او په دغه انتخاباتو کې یو له مخکښو کاندیدانو د دغه پایلې ونه منلې او مخالفت څرګند کړ او ځان یې د ټول شموله حکومت ولسمشر اعلان کړ. تر هغې وروسته منځګړتوب پیل شو بهرنۍ او کورنۍ منځګړتوب په کور دننه پخوانی ولسمشر دغه شان جهادي مشر عبدالرسول سیاف او دغه شان په کور د هیواد بهر هم منځګړتوب وشو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم کابل ته راغی. نو اوس ویل کېږي چې دغه بحران د حل کېدو په حال کې دی او تر دوه بجو پورې به وروستي جزئیات معلوم شي چې دغه سیاسي وکړه د دواړو لورو ترمنځ لاسلیک کېږي که څنګه. بده سالی صاحب
ډېره مننه. له اجمل تورمان څخه مو واورېدل چې د ثبات او همپالنې په ډله کې ځینو سرچینو ویلي چې ښایي نن ماسپښین دوه بجې له ارګ سره د سولې یا هم سیاسي موافقه لاسلیک سي. د ثبات او همپالنې په ډله کې ځینو سرچینو ویلي دي چې په دې برخه کې دوی ځینې تیاریاں نیولي دي، خو ځینې سیاسي تحلیلګران که څه هم د دوړو لوریو ترمنځ لاسلیک کیدونکې دغه موافقه د ملي یووالي حکومت په څیر نه ګڼي، خو وایي چې راتلونکي 15 کلونه به هم له ستونزو تشنوي. دوی اندېښنه څرګندوي چې له دې سره به په افغانستان کې یو بد کلتور پیل سي او هر 15 کال وروسته به د ولسمشري تر ټاکنو وروسته ورته ناندرۍ رامنځته کیږي او واک به ویشل کیږي. له دې ډلې مشتاق رحیم اکرام الله اکرام ته په مرکه کې وویل
یو خدای چې د تیر سره ستر توپیر دا دی چې هلته کم توافق لیک چې لاسلیک شوی و په هغې کې یو خدای چې د امریکا د باندنیو چارو وزیر رول لوبولی و هغوی په رهبري کې و. دویم دا چې واک مشخصا په دوه برخو ویشل شوی و او په دې باندې جوړجاړی شوی و. دریم دا چې ډاکټر عبدالله د حکومتولۍ په برخه کې د وزیرانو شورا مثلا رهبری کوله یا په چارو کې 50% مخکښ و. دغه تیر سره توپیر شته دی او غټ توپیر یې همدا دی چې دا وار ډاکټر عبدالله هغه ډول واک شریک نه دی بلکې سهم شریک دی. لیکن په ټوله کې یو شی تاسو وګورئ چې دغه ډول جوړجاړي چې دی د افغانستان ټول هغه سیاسي بهیرونه تر پوښتنې لاندې راولي چې یو هیواد کې د حکومتولۍ د ښې حکومتولۍ د ترویج لپاره کاریږي. چې دغې فاونډیشن یا مبنا یا بنسټ چې دی هغه ټاکنې دي. دلته چې موږ ګورو ټول ولس دا پوښتنه کوي چې خاص قرباني موږ ورکړه د هغې نتیجه څه شوه.
همدې مسله کې پاتې کېږو. تاسو ته ټاکنو یادونه وکړه، دا دویم ځل دی چې په افغانستان کې شریک حکومت جوړیږي. په داسې حال کې چې ټاکنې ترسره کیږي، فکر کوي چې په راتلونکي کې به همدغه یو دود کې خپل شی بل اخره چې بهر 15 کال وروسته ټاکنې کیږي او همدغه یو شریک حکومت برامسته کیږي.
دا یو ډېر بد دود کې خپل شو په افغانستان کې سیاسي بهیرونو باور ته جوړه صدمه ورسوله. لیکن که چیرې اوس هم ولسمشر غنی په دې ولس او په دې ملت باندې رحم وکړي او تر ټولو لومړی د ټاکنیزو اصلاحاتو باندې کار وکړي او په ټاکنیزو اصلاحاتو کې داسې نظام رامنځته کړي چې چیرته د درغلیو هغه سلنه چې در راټیفېدو کې مرسته وکړي دغه اصلاحات، نو زه تاسو ته باور سره ویلی شم چې په آینده کې موږ دغه چارې مخه نیولی شو. لیکن خبره دا ده چې دوی چې کله په ټاکنیزو ناندریو کې ښکیل وي نو هلته دا ژمنې کوي چې موږ به ټاکنیز اصلاحات کوو، نظام به پیاوړی کوو د ټاکنو. لیکن کله چې دغه ناندری پای ته ورسیږي، دوی واک ته ورسیږي، بیا دا خبره ترې نه هېره شي. نو دا په دې باندې ډېر انحصار کوي چې تر کومه حده پورې سیاسي ریفورم او ټاکنیز ریفورم په دې هیواد کې پلي کیږي.
د افغانستان روانو حالاتو ته، امنیتي حالاتو ته، نورو مشکلاتو ته په کتلو سره څومره اړینه وه چې بل اخره د یو ملي وحدت په خاطر باندې دا ډول یو توافقنامه باید بل اخره شوی وي.
ګور یو شی به زه باید په ټینګار سره، ملي وحدت یا د ملت جوړونې یا
په ملت کې د انسجام مو ورکوي. ملت ستړی دی، ملت ستړیا اظهار پر رای ورکونو کې وکړه. دا چې ووایي چې د سیاسیونو د واک د تندې د یخولو دپاره، د هغې د تندې ماتولو دپاره دغه جوړجاړی څومره مهم و، او د هغوی د واک تنده ماته شوله، د واک تږي چې دي هغوی واک ته رسیږي، نو کم از کم یو هغه د حرج و مرج حالت ته ګډوډۍ حالت له منځه ځي، او حداقل یو چانس پیدا کېږي. حداقل ټینګار سره وایم چې په چارو باندې د حکومتولۍ په چارو باندې تمرکز وشي. هیله دا ده چې دغه د واک تګ وګو تګو دغه تنده او لږه له منځه لاړه شي، او دوی وکړی شي چې نور د دې ملت په حالت باندې فکر وکړي، او د دې ملت په حالت باندې د رحم کولو دپاره هڅه وکړي. کله دوی به بیا هم لکه د تیر مشران، سیاسي مشران چې تاریخ په محکمه کې همیشه مجرمان ثابتل شابه شوي، دوی هم مجرمان ثابتېږي. او بس
د سیاسي مسایلو تحلیلګر مشتاق رحیم وو. د ثبات او همپالنې په ډله کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې شایي نن ماپښین د ارګ او دې ډلې ترمنځ سیاسي موافقه لاسلیک شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی ساپی څخه خبرې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي تر دې وروسته به د تورخم او سپین بولدک بندرونه په اونۍ کې شپږ ورځې پرانیستي وي. د دغه وزارت ویان سمیر رسانن ازادي راډیو ته وویل د تورخم لار به د اونۍ په شپږ ورځو کې په څلېرویشت ساعته ډول، او د سپین بولدک لار به په اونۍ کې شپږ ورځې د کاري ساعتونو په زیاتولو سره د سوداګریزو موټرو لپاره پرانیستي وي. نوموړي زیاته کړه چې په اونۍ کې یوه ورځ، یعنی شنبه ورځ، به تورخم او سپین بولدک د مسافرو د تګ راتګ لپاره پرانیستي وي. پاکستاني چارواکو له کورونا ویروس سره د مبارزې په موخه کابو دوه میاشتې وړاندې له افغانستان سره خپلې ټولې پولې وتړلې، خو افغان چارواکي وایي چې له پاکستاني لوري سره تر خبرو اترو وروسته د دې لارو د بیرته پرانیستل کېدو اجازه ورکړل شوې ده. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د افغانستان په لویدیز کې د غنمو د حاصلاتو په راټولولو سره د وړو بیې ټیټې شوې دي. د دې خونې مرستیال ویان توریالی غوثی وایي چې هرات او یو شمیر ګاونډیو هیوادونو کې د غنمو حاصلاتو په راټولولو سره د وړو د فابریکو تولیدات ډیر شوي، له همدې امله د وړو په بیه کې له شپېتو څخه نیولې تر اویا ډالرو کمښت راغلی. د خغلی غوثی په خبره اوس مهال د هرات د وړو تولید فابریکه هر ورځ له شپږ زرو ټنو زیات تولیدات ورکوي، چې دې ته په کتلو ویلی شو چې په لویدیځو ولایتونو کې به تر ډیره د وړو د کمښت مسله حل شي. د سوداګرۍ خونې مرستیال ویان له حکومت وغوښتل چې باید د وړو د فابریکو د مسؤلینو دا غوښتنه چې له ګاونډیو هیوادونو څخه دي د وړو واردات بند شي پاملرنه وشي. او د کابل په شهزاده سرای کې لسنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ پنځوس پوله، یو اروپایي یورو دوه اتیا افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاونډ یو نوي افغانۍ، یو سعودي ریال نونس افغانۍ دیرش پوله، زر ایراني تومن څلور افغانۍ شپېته پوله، زر هندي روپۍ نه سوه پنځوس افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه اویا افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله راخلو. په اصل کې چې په نړۍ کې په کورونا ویروس داخته کسانو شمیر تر څلور میلیونو او شپږ لکه اوښتی، ځینو هیوادونو د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه نرم کړي دي. د اروپا هغه هیوادونه چې تر نورو ډیر کورونا ویروس ځپلي په تدریجي ډول بندیزونه نرموي. اسمت ساروان او نور تفصیل.
د اروپا او آسیا په هغو هیوادونو کې چې د کورونا وایرس پیښې پکې تر ټولو زیاتې وي، قرنطین یا ګرزبندیز په تدریجي ډول کمی شي. خو د امریکا د متحدو ایالاتونو په ډیرو برخو کې له دې سره سره بندیزونه نرم شوي چې خبرداری ورکول کیږي چې لا دا وبا کنټرول شوې نه ده. په فرانسه، ایتالیا او یونان کې د ژوند د چارو د عالي کېدو د نښې په توګه سمندرغاړې پرانیستل شوي، خو لا هم په ډیرو ځایونو کې پیتاوي یا د لمر حمام ته اجازه نه ورکول کیږي. د نړۍ په یو بل برخه کې د نیوزیلند صدر اعظم ته چې غوښتل یې یوې کافي ته لاړ شي. په دې خاطر د دننه وتو اجازه ورنکړای شوه چې د کرونا وایرس د نه خپرېدا په خاطر په کافي کې محدود شمېر کسانو ته د کښېناستو اجازه وه. په جرمني کې د دغه هیواد د فوټبال لیګ بونس لیګا پرون په داسې لوبغالي کې لوبې پیل کړې چې نندارچیان یې نه لرل. په همدې ورځ زرګونه جرمنیان د کرونا وایرس په خاطر د بندیزونو پر ضد د اعتراضونو لپاره راووتل. په اروپا کې اکثرو هیوادونو په اقتصاد پورې یو شمېر اړوندې برخې پرانستې او د کرونا وایرس د نویو پیښو له کبله د بستر کېدو او مړینو د کمیدو شاهدان دي. اروپا په نړۍ کې یوه له هغو سیمو څخه وه چې دا اوبا پکې ډېره خپره شوه او تر یو لکو دوه پنځوس زره زیات کسان پکې مړه شول. د ایټالیا صدراعظم گیوسپر کونتی پرون ومنله چې د اقتصادي فعالیتونو له پیلولو سره دا خطر تړلی دی چې د کرونا وایرس څپه بیا راشي، خو یادونه یې وکړه چې حتی سره له دې چې د کرونا وایرس لپاره لا واکسین جوړ شوي نه دي باید وزغمي. ایټالیا په نړۍ کې یو له هغو څو هیوادونو څخه دی چې کرونا وایرس سخت ځپلی او تر یو دیر زره زیات کسان پکې د دې وایرس له کبله مړه شوي دي، خو له څو اونیو بندیزونو وروسته په دې هیواد کې د کرونا نوې پیښې خورا کمې شوي دي. جرمني له دوو میاشتو وروسته پرون له لوکزامبورګ سره خپله پوله پرانیسته. همداراز یې له سویس، فرانسې او اتریش سره د سفر اکثره محدودیتونه لیرې کړل، خو خپلې ټولې پولې به په بشپړ ډول د راتلونکي جون په نیمایي کې پرانیزي. په درسته نړۍ کې د کرونا وایرس له کبله درې لکه دولس زره تنه مړه شوي، څلور میلیونه او شپږ لکه پرې اخته شوي، خو باورداری چې د مړینو او په دې وایرس د اخته کسانو شمېر به تر دې خورا ډېر وي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې چې تر بل هر هیواد ډېر کسان پکې په کرونا اخته شوي یا مړه شوي، ځینې ایالتونه بندیزونه په تدریجي ډول نرموي، خو له دې سره سره تر اوسه داسې نه ښکاري چې په امریکا کې دي دا وایرس کنټرول شوی وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغانستان کې د غرمې دولس بجې او دوه ویشت دقیقې کیدونکې دي. بیرته د افغانستان مسایلو ته ورګرځم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د هغې خبرې په عکس العمل کې چې هند په افغانستان کې منفي رول لوبولی وایي، له هند سره د نړیوالو اصولو او متقابل درناوي په چوکاټ کې اړیکې لري. دا په اصل کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال له یوې رسنۍ سره په خپله مرکه کې ویلي چې هند په افغانستان کې په تیرو څلوېښتو کلونو کې منفي پالیسي پر مخ وړې ده. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې اوریدای سي.
ډېره زیاته مننه سالی صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته. وروسته له هغې چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا عباس ستانکزي هند تورن کړ چې د لسیزو یې په افغانستان کې منفي رول لوبولی، او د افغانستان د بهرنیو اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هند له افغانستان سره ښې اړیکې او دغه هیواد ستر مرسته کوونکی هیواد دی. د دغه وزارت ویاند ګران هیواد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هند تر دې دمه زیاتو پراختیایي او د بیا رغونې په چارو کې له افغانستان سره مرستې کړې او تمه ده چې د سولې په برخه کې هم هڅې وکړي.
هند د تیرو دوو لسیزو کې یو له لویو مرسته کوونکو هیوادونو نه ده چې افغانستان کې بیا رغونې چارې حمایه کړې دي، او موږ له دې نه قدردانی کوو. له هند او نورو ګاونډیو هیوادونو او د سیمې له هیوادونو نه هم تمه ده چې د سولې په بهیر کې راغنده رول ولوبوي.
ښاغلی هیواد وایي د افغانستان او هند د دولتونو ترمنځ د اړیکې البته د نړیوالو اړیکو اصولو په چوکاټ کې او همدارنګه متقابل درناوی سته. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا عباس ستانکزي د اعظم په نوم یوه ویبسایټ سره په مرکه کې ویلي چې هند له تیرو څلوېښتو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې منفي پالیسي پلي کوي. د ښاغلي ستانکزي په خبره هند په دې وروستیو دوو لسیزو کې یوازې له هغو اشخاصو ملاتړ کوي چې اړیکې ورسره لري چې په خبره یې فاسد او د بهرنیو له لوري قدرت ته رسول سوي کسان دي، نه د افغانستان د خلکو له لوري. عباس ستانکزی ویلی چې هند له دوی سره د افغان سولې اړوند په اړه یا په همدې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. خو تر دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هند ته د خپل سفر په ترڅ کې له هندي چارواکو سره د افغان سولې اړوند خبرې کړې وې او له هند څخه د افغانستان د سولې په اړه د همکاري ټینګار کړی و یا له هغوی د همکاري غوښتنه کړې وه. خو په افغانستان کې دننه یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې طالبان نه باید په داسې حساسو شرایطو کې د هیوادونو د دولتونو په کچه منفي څرګندونې وکړي. د پوهنتون استاد البته لدی ډلې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکو سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل چې که طالبان دا شان څرګندونې کوي په راتلونکي کې به د افغانستان د ډیپلوماټیکو اړیکو لپاره زیان ولري.
طالبان اوس وخت کې دغه صلاحیت ځان ته ورنکړي تر څو د هیوادونو په لیول باندې د څرګندونې وکړي چې هغه د افغانستان آینده لپاره سلام رسي. بې له شکه چې پاکستان او هندستان په دایمي دښمنۍ کې وتی دي. پاکستان په افغانستان کې نیابتي سیاست کوي او حتی طالبان په دې باندې متهم دي چې د پاکستان نیابتي ول په افغانستان کې لوبیا او د پاکستان څخه یمای کیږي. اوس زما باور دا ده چې په ټوله کې ګمان دا کیږي چې طالبان د پاکستان په خوښ باندې خبرې کوي او بعد دا خبرې په دې وخت کې ونی کې ځکه د افغانستان خلکو ذهنیت په نظر کې نیول سره دلته باید طالبان ډیر حساس قدمونه کوي.
د ښاغلی سادات په خبره طالبان باید اوس هڅه وکړي چې د سولې پروسې د پرمختګ لپاره له ټولو هیوادونو سره ښه اړیکې وساتي تر څو نور هیوادونه هم دا مهال او هم پراتلونکي کې له افغانستان سره همکاري ولري او خپل اړیکې هر اړخیزې وساتي. بلې سالسه
ډیر مننه. د فیروزی عزیزی پراپور کې مور دل چې طالبان ویلي هند په افغانستان کې منفی رول وبولي خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی هند د نړیوال اصول او متقبل درنوي په چوکاټ کې له افغانستان سره اړیکې لري.
ازادي
راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ازادي راډیو او د خبرونه تریوي بجې دوام کوي. نور بسته اونیز پروګرام د خبرونه په دویم نیمه کې خبريږي. اوس به د ناجي صاحب څخه واوري چې نن په کابل کې راسپانو کومي مقاله او تفسیري خبري کړي دي.
ملي ارمن راسپانی په دې پښتني سره خپل سر مقاله پیل کړي. خلیل زاد د سولې سفیر کده ترورستان وایان وړاندې راغلي دا چې د وسلوالو طالبانو افکار او مذهب ویره او وحشت خپرول دي نه یوازې افغانان د دې ډلې قرباني دي بلکې نړیوال هم طالبان د تروریست په نوم پیژني او باور لري او نشي کولای شي له دې واقعیت څخه سترګې پټې کړي. خو د سرمقل لیکونکي په وینا دا چې اوس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وای د کابل د دشتي برچی په روختون خونړۍ حمله د طالبانو کار نه دی، دا د تعجب وړ خبره ده. ملي ارمان ورسپانی همدارنګه لیکلي ټولو ته دا جوته ده چې په کومو سیمو کې طالبانو حضور درلود. اوس دایشیان هم په هغو ځایونو کې حضور لري، خو په وینا یې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته لیدل کېږي چې د خلیزاد تر ډېره ټینګار دا دی چې د کابل په وروستۍ حمله کې د طالبانو لاس لرل رد کړي. د سرمقل لیکونکي په وینا طالبان تر هغه مهاله امریکا ته تروریستي ډله وه چې د امریکا ګټې په خطر کې وې، خو په وینا یې دې هوکړې وروسته نور طالبان امریکا ته تروریست نه دي. هیواد دولتي ورسپانې لیکلي لکه لچ له طالبانو سره د سولې اړتیا پېښه شوې نو لومړی امریکا حکومت او بیا امریکا او نړیوالې ټولنې هڅه کړې چې دا ډله له ترهګرۍ را بېل کړي او پر سیاسي بهیر بدل شي، او امریکا هم په دې بهیر کې نیت لري چې د ترهګرۍ ضد مبارزه د طالبانو پر مټ وکړي. خو د سرمقل لیکونکي په باور لویه ستونزه دا ده چې طالبان له ترهګرۍ جلا کېدای نشي، ځکه په باور یې چې پاکستان او نورو د ترهګرو ډلو تمویلولو ته لا زور ورکړی، یعنی دا ډلې یوازې د کوم تصمیم نیولو واک او اختیار نه لري. او په وینا یې که کوم طالب مشر یا قومندان په خپل واک کشه داسې هوډ وکړي په مرموزه توګه وژل کېږي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي د دوهمې او درېمې درجې په شمول ټول طالب مشران باید د پاکستان د امر تابع وي. که هغوی د افغان حکومت سره د سولې هوډ هم ولري وژل کېږي، شکنجه کېږي او د پنجاب زندان ته ټېل وهل کېږي، چې د سرمقل لیکونکي په باور همدا وجه ده چې
طالبان له داعش او نورو ترهګرو ډلو سره یو ځای په افغانستان کې بریدونه کوي او هشت صبح ورسپانی بیا د افغانستان د سولې بهیر ته کتنه کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په داسې حال کې چې د سولې بهیر بنبست سره مخ شوی، خو په وینا یې چې له پوځي لارې د افغان حکومت او طالبانو بریا ناممکنه او ښه به دا وي چې د سولې د خبرو اترو دروازه پرانیستې وساتل شي. په سرمقاله کې راغلي افغانستان د دې جګړې د ګټلو لپاره نه یوازې کافي تجهیزات نه لري، بلکې له فساد او ګڼو نورو ستونزو سره مخ دی، او له بلې خوا د طالبانو او امریکا تعریف روان وضعیت له یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړی.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتل چې د خبرونه د سر راپور مو دا و چې د صبح او هم پالنې په ډله کې ځینو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې شای نن ماپښین شاوخوا دوی بجې درګ او د ډلې ترمنځ سیاسي موافقه لاسلیک سي چې له دې سره به په واکې عبدالله هم شریک کړی سي. نور بسته اونیز پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو ترغه مخکې له احمد تکل څخه د دې سات د مهمو خبرونو لنډی زوري.
د افغانستان جمهوری ریاست وی ډیر ژر به د ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایه رئیس عبدالله ترمن سیاسي موافقه لاسلیک شي. د ارګویان د موافقه د لاسلیک نیټه نه ده خودلې، خو د خاغلی عبدالله د ټیم پلویانو ویلي دي چې ښایي دا موافقه نن لاسلیک شي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې د ورستۍ حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره جلال آباد ښار ته ولاړ. ښاغلی صالح په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو د استازي ملک قیس نوراغا ملکزي کور ته ورغی او د هغه د زوی د ولایتي شورا د غړي عبدالله لالا خان د مړینې له کبله یې خواخوږي څرګنده کړه. افغان چارواکي وایي چې په خوست کې د روغتیا پالو پر یو موټر د ماین په چاودنه کې درې ډاکټران او درې نور ملکی وګړي ټپیان شوي دي. تندر قلوردو وایي چاودنه د خوست ښار د کمپلیکس پر سړک د روغتیا پالو پر یو موټر وشوه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو د روژې په درېمه اونۍ کې د هیواد په 22 ولایتونو کې 9 تنه ملکي وګړي وژلي او 218 نور یې ټپیان کړي دي. د ملي امنیت شورا په وینا دا ارقام د روژې د دوهمې اونۍ پرتله په سلو کې 28.8 زیاتوالی ښیي. د متحدو ایالاتو مخکنی ولسمشر براک اوباما د کورونا وایرس پر ضد په مبارزه کې د اوسنیو چارواکو پر اجراتو انتقاد کړی او ویلي د زیات شمیر چارواکي حتی دا فکر هم نه کوي چې دوی د چارو مسؤلان دي. او د ترکمنستان دیکتاتور ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف 1402 تنه بندیانو ته عفو کړی ده. دولتي رسنۍ راپور ورکوي چې دا کسان به د سه شنبه په ورځ خوشي شي.
بس دی شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین سلام او د دې ونې د نور بستې یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. په پکتیا ولایت کې مدني فعالان او د ښځو د حقونو فعالین شکایت کوي چې په دغه ولایت کې ښځې د خپلو لومړنیو حقونو په اړه پوره آگاهي نه لري. د دوی په خبره چې له خپلو حقونو بې خبري او د غراز د کورنۍ د نورو غړو لخوا د دوی د حقونو د نه په پام کې نیول د دې لامل شوي چې په تیرو څو کلونو کې عدالت د خزو لاسرسی هم له ستونزو سره مخ شي او د خزو پر وړاندې زور زیاتی هم زیات شوی. په پکتیا کې د بشري حقوقو سیمه ایز دفتر وایي دغه ولایت په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې لا هم خزي عدلي او قضایي ادارو ته لاسرسی نه لري او غني حقوقي داواوي د جرګو لاره حل کیږي چې ډیره پیکړي د خزو په زیان وي. د نن په خبرونه کې پر همدې مسلې د پکتیا ولایت د خزو چارو رئیس اغلی نسرین اوریاخیل سره خبرې کوو. اغلی اوریاخیل خبرونه ته خره غلست.
مننه، زه هم سلامونه ونې کې هلی ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیر مننه. د لومړی پښتنې په توګه غواړم وو پښتم چې په پکتیا ولایت کې لکه څنګه چې ما د ونه وکړه، که تاسو راته وایي چې له خپل حقونو څخه د خزو آگاهي څنګه ده، تر کومه حده آگاهي ورکړل شوی او تر کومه حده دې ته لیوالتیا او فرصت چې دغه آگاهي په ټولنه کې جذب شي.
زی تاسو سوال په جواب کې بداو یم چې پکتیا ولایت کې اوس الحمدلله د بخا پرتله میرمنې یو څه اندازه حسوي دي. یعنی مخکې دا اوسې میرمنو عامه پوهاوی مطلق نه لره او عدلي قضایي ارګانونو ته هم لاسرسی نه درلود، ولې اوس خصوصا د مرکز میرمنې او تر څنګ هغه امنه سیمې دي، هغه امنه ولسوالۍ سي دي، هلته خویندې حسوي دي او د دوی فعالیتونه هم وسخه دي او په دوی کې یو مثبت بدلونونه رامنځته سوي دي. نو زه چې ګورم د افغانه رادلې اوس یو څه اندازه تغییرات رامنځته سوي دي، اما پوهاوی هم خویندو ته رسېدلی ده، هغه بعضې ادارې چې مکلفې دي اما پوهاوی ورسوي، یا مثلا د بعضې موسساتو له طرفه نو اما پوهاوی موجود ده، اوس خویندې هم په دې باندې پوهېدلې دي چې د دوی حق حقوق څه دی. البته په لرې پرتو سیمو کې به ستونزې وي. ولې نه؟
بله، تاسو لکه څنګه تاسو اشاره وکړئ دا تر ډېره په مرکز کې او نږدې امنو سیمو کې دي، خو متاسفانه دا ستونزه په ټول افغانستان کې بیا داسې ده لکه پکتیا ولایت کې هم چې هغه سیمې چې له مرکز څخه لرې پرتې دي او څه ناڅه ناامنې دي. په دغه ولسوالۍ کې که څه هم ستونزې د خلکو ډېرې دي، خو متاسفانه بیا دغه د آګاهي پروګرامونه هلته نه رسي یا خلک هم عدالت لاسرسی نه لري. په دې برخه کې ستاسو ستونزې د امنیتي ستونزو نور هاخوا که پرې خبرې وکړو، ځکه د امنیتي ستونزې معمول د ټول افغانستان کې د امنیتي ستونزو نور هاخوا کمی ستونزې دي چې د دې لامل شوي چې د خپل د حقونو په برخه کې میرمنې ونه کړی شي هغه پوره آگاهي ترلاسه کړي.
مننه. دلته داسې دي چې صحیح ده، یو خو امنیتي ستونزې افغان شموله ستونزه ده، او بل د دې تر څنګ د پکتیا ولایت هم یو فرهنګي ولایت ده، دلته رواجونه هله اوس هم حاکم دي، هغه رواجي او کلتوري ستونزې موجودې دي دلته. نو د دغه هم د باعث ډېری جینو کې ګرځېدلی، داسې د موږ بعضې کارونو خنډونه ګرځي او خویندو ته هم مشکلات او ستونزې را وړاندې کوي، او په ډاډه زړه باندې هم خویندې نشي کولی چې د همدغو کلتوري ستونزو له کبله دوی کار وکړي یا فعالیت وکړي یا په صحیح او په ډاډه زړه باندې خپل ستونزې او خپل حق حقوق وغواړي او خپل ستونزې تر عدلي قضایي ارګانونو پورې راورسوي.
دلته تر ډېره خنډ څوک دي په دې برخه کې؟
لکه مخکې ما یادواري وکړله چې کلتوري مشکلات زیات دي، همدغه کلتوري مشکلات چې دي خود دي مثلا د سیمې د خلکو له طرفه ایجادېږي. موږ دلته فرهنګ لرو، هم ښه فرهنګ لرو او د ښه فرهنګ تر څنګ ناوړه فرهنګونه هم.
بله، د دې لپاره دغه له ښه فرهنګ څخه استفاده وشي، دې لپاره چې هغه بد فرهنګونو سره مبارزه وشي، له ولسونو سره اړیکه څنګه ده؟ اړیکه تر اوسه شوې ده؟ څونه هغوی همکار دي په دې برخه کې؟ که داسې بیلګې راته ووایي چې که داسې ستاسو داسې هڅې له ولس سره د همکارۍ له لارې باعث دې شوي وي چې تاسو یو ولسوالۍ مثلا هلته خلکو ته پوره آګاهي ورکوي او هغوی همکاري کړې وي خلکو خپله په دې برخه کې؟
بالکل، ولې نه؟ لکه مخکې څنګه پکتیاوالو به سرک نه غوښته، مکتبونه به یې نه غوښتل، ولې اوس پکتیاوال ډېری په دې پوهېدلي دي، هم سرک غواړي، هم مکتبونه غواړي او هم کلینیکونه غواړي. نو زه ډېر ژوندي مثالونه لرم چې موږ په تېر کال کې د عامه پوهاوی برنامې لرلې، موږ مختلفو ولسوالیو ته سفرونه وکړل، هلته موږ ولاړو، هلته موږ د قومي مشرانو د خویندو ډېره دلچسپي مو ولیدله، دوی ډېره زیاته دلچسپي ښووله د دغو برنامو سره، او دوی بار بار تقاضا لرله چې موږ د دوی دپاره دغسې د عامه پوهاوی برنامې، هغه برنامې چې د دوی حق او حقوق د اسلام له نظره بیان سوي وو، د ملا صاحبانو همکاري له موږ سره وه. نو واقعا همکاري سته د ولسونو، د موږ همغږي هم موجوده ده، ولې نو په بعضې منطقو کې به همغږي به هم نه وي، ستونزې به هم وي، مشکلات به هم وي. لکه موږ په داوس په ژمي کې مرزکي ولسوالۍ ته ولاړو او موږ سرتاسري یو کمپاین شروع کړو، هغه ولسوالۍ ته چې تر کوم بریده پورې موږ لاسرسی لرو او ډېرې امنیتي مشکلات نه وو، موږ کمپاین د نجونو په مکتب کې شاملول، دغه په خاطر وو یو عامه پوهاوی مو ورکوو. یعنې لکه موږ چې ولیدل واقعا ډېر نوي نوي احساسات په والدینو کې وو او دوی ډېره خوښي ښووله. همدارنګه مرزکي ولسوالۍ کې د ښځو چارو ریاست په ابتکار یو تړون وسه، هغه دا چې که څوک خپلې لوڼې مکتب ته پرېنږدي هغه به هغه باندې به جریمانه نقدي وي او هغه به یو ناغه پرې کوي. نو دا په خپله باندې تاسو فکر وکړئ دغه یو مثبت بدلون ده او د خلکو همغږي ده. دی ولس
بلی په دې د پیام د اخیستو په اړه دا تر ډیره بعضې ځای کې ستونزه دا وي چې هغه پیام چې کله ورکول کیږي نه اخیستل کیږي، لکه د ښځو د حقونو دا په برخه کې چې کومه آګاهي ورکول کیږي تر ډیره کورنیو کې دغه پیام نه اخیستل کیږي. په پکتیا ولایت کې څونه تغییر راغلی دی په دې کې چې دا ستاسو پیغامونه په ټولنه کې جذب شي او ټولنه او په ټولنه کې د تغییر لامل شي؟ دا پیام دا وضعیت په مرکز کې څنګه دی، په ولسوالۍ کې څنګه دی؟ لکه په مخکې چې تاسو اشاره وکړه په خوا وضعیت لږ څه بدل وو.
وبخي تاسو راک سم نه راځي ما ته یو ری دغه پښتنه بیا شاتکټ هغه کې تکرار کی.
بله سم، زما پښتنه داسې و چې مول ستاسو پیام څنګه دی، آیا په ټولنه کې ستاسو پیام اخیستل کیږي؟ ځکه لکه تاسو اشاره وکړه مخکې د سواد څنګه زم ده په لرو پرتو سیمو کې د سواد څنګه د ځینې برخې کې داسې دی چې خلک برخورد کوي لزینو پیامونو سره، مثلا بهرني د داسې بهرني پروګرامونه بولي. په پکتیا کې څنګه دی اوس ستاسو پیغام اخیستل کی د خلکو له خوانه، په خلکو کې تغییر ایجاد شوی دی؟
اولینه لکه ما مخکې ویل چې پکتیا کې اوس الحمدلله په ډیری جینو کې مکتبونه موجود دي، د خلکو لاسرسی اوس پیدا کړی دی. همدارنګه د دې تر څنګ لکه موږ ګورو په دولتي اداراتو کې د میرمنو ونډه ډیره ښه فعاله شوې ده. مخکې موږ بیخي خویندې نه لرلې، میرمنې نه وي چې هغوی کار کړی وای، یا مثلا استادانې د خزینه استادانې دي موږ بیخي زیاتې شوې دي. نو موږ همدارنګه د صحت په بخش کې نو دغه کوم فعالیتونه چې دلته اجرا کیږي موږ ګورو چې دغه په دغه خویندو کې د ټولنه کې یو ډېر ښه مثبت تغییرات راوستي دي. او په بعضې لرې پرتو سیمو کې بعضې خلک غلط نظر هم ورته کوي او مثلا دې ته قایل نه دي چې د اسلام د نظره یوه خور حق لري چې هغه صحت ته لاسرسی ولري، هغه تعلیم ته لاسرسی ولري. او بیا هم لکه ډیری چې زه ګورم په پکتیا ولایت کې مثبت تغییرات زیات راغلي دي، خصوصا د خویندو پر وړاندې عامه پوهاوی زیات شوی ده. نو بیا هم لکه په ډیری یو څه اندازه سیمې چې لری پاتې دي یا مثلا وروسته پاتې دي یا هغوی خوښي نه څرګندوي، هغلته بیا یو څه اندازه مشکلات شته، ستونزې موجودې دي. مثلا بودیجه نشته، د موږ لاسرسی هلته نشته، د پرسونل نشتون ده، دغسې مثلا.
بله ښه، تاسو د معرف او د تاثیراتو برخه کې اشاره وکړه چې نجونې د پخوا پرتله فعالې شوې، ونډه یې ډېره شوې ده. خو په عدلي او قضایي برخه کې چې اصلي ستونزه دلته ده، په عدلي او قضایي ادارو کې د ښځو حضور څنګه دی، په مرکز کې څنګه دی، آیا په ولسوالۍ کې هم حضور لري ښځې که نه په محاکمو کې په څارنوالۍ کې؟
نه، هغه ستونزه شته له فعلا د موږ په ولسوالیو کې خویندې نشته چې هلته کار وکړي. او موږ فعلي په مرکز کې په څارنوالۍ کې درې تنه خویندې چې دي هغه کار کوي، چې هغه خاص څارنوالۍ اختصاصي خشونت علیه زن بخش دی، نو په هغه کې کار کوي. ولې په محکمه کې هم موږ فعلا په مرکز کې خور نه لرو او ولسوالی خو بیخي لري پاتې.
قضیه بیا څنګه دي؟ بله، او دغه دای برخې ته چې تاسو اشاره وکړه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي برخه کې تاسو ویلي څارنوالانې کار کوي، بیا د خلکو مراجعات څنګه ده؟ آیا خلک په ډاډه زړه دلته خپلې قضیې ثبتوي که په هماغه دودیز شکل بیا هم له محاکمو لرې په جرګو یې حلوي؟
په لرې پرتو سیمو کې په د جرګو له لارې نه، د مرکو له لارې نه موضوعات حل کیږي، ځکه چې هلته خوندي لاسرسی مرکز ته نه لري. او د مرکز خویندې چې دي هغوی بیا د عدلي قضایي ارګانونو، یا البته هغه بعضې ډېرې رانږدې ولسوالۍ د عدلي قضایي ارګانونو په ذریعه باندې خپل موضوعات حلوي. ولې د لرې پرتو سیمې خویندې چې دي هغه مجبورې دي، هغه لاسرسی نه لري په ولسوالیو کې د محاکمو کې، هلته خویندې نه دي موجودې، هغه نشي کولی چې هغه لیغ سر نه تر مرکزه پورې رسیدګي وکړي. نو واقعا چې دلته اوس هم لا موضوعات د مرکو او د جرګو له لارې نه حل کیږي.
بلې، جرګې ته به وروسته راشو. دغه د عدلي او قضایي برخو کې شکایتونه ډېر زیات په دې برخه کې دا دي چې دغه دوسیې ډېر زر نه څېړل کیږي په عدلي او قضایي ادارو کې، بیا خلک داسې شي چې زړه تنګ شي او هغوی نا امیده شي، بیرته بیا خپلې قضیې نه تعقیبوي ځکه دا ډیر وخت نیسي. د ښځو چارو ریاست لخوا داسې کوم میکانیزم موجود دی چې تاسو د دې د دواو له طرفینو سره هلته د قضیې وڅېړئ یا تعقیب کوئ په وخت په وخت چې قضیې لږ څه زر بررسي شي؟ ځکه ښځو قضیې ډېرې زیات تعداد یې ډېر زیات نه دی خو متاسفانه ځکه لږ څه لانجمنې دي لږ وخت نیسي او دا باعث د دې کې چې خلک ترېنه نه امید شي.
چارو ریاست په چوکاټ کې موږ په خپله چې کوم موضوعات راځي کومه څوک چې عارف سي هغه موږ لیږو د عدلي قضایي ارګانونو ته او وخت په وخت بېرته پیګیري کېږي. هلته موږ تعقیب کوو چې دغه د موضوعات څنګه دي د مراجعینو حل سول یا حل نشو. ولې هو بالکل ډېری خلک ناهیلي هم دي چې د دوی موضوعات صحیح په وخت باندې نه څېړل کېږي او کومې دوسیه چې وي هغه په وخت نه بررسي کېږي. ولې نه ستونزې مشکلات موجود دي؟
بله بله. شنوندای عزیز شما شنوندی برنامه شکست سکوت از رادیو آزادی هستین. موضوع امروز برنامه ما روی مشکلات زنان در ولایت پکتیکا در بخش دسترسی به عدالت و نهادهای عدلی و قضایی است. ما شماره تماس به برنامه را به شما میگم، شما میتونین سوالاتون را از مهمان برنامه مطرح کنین و در رابطه با این موضوع. شماره تماس به برنامه 0799 20 35 40، شماره بعدی است 0782 27 55. درنو اوریدونکو غواړم څوک چې هغه درنه اوریدونکو چې وسل موږ سره یو ځای شوی د خبرونې موضوع مو په پکتیا ولایت کې په عدلی او قضایی برخه کې د ښځو ستونزې او دغه راز عدالت ته د ښځو لاسرسی دی. د خبرونې میلمه د پکتیا ولایت د ښځو چارو رئیسه اغلی نسرین اوریاخیل ده. د خبرونې سره اړیکې شمیرې دي 0999 40 15 40. بل شمیره ده 0902 15 50. تاسو کولی شئ لمو سره اړیکه ونیسئ او د خبرونه لاغلی میلمنې څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. بلې یو اوریدونکی لرو، او رو څوک دی او له کوم ځای څخه اړیکه نیولې؟ بلې السلام علیکم.
السلام علیکم.
بلې علیکم السلام. علیکم السلام. بلې اخندزاده صاحب بفرمایئ. بلې اخندزاده صاحب صدای مرا میشنوین؟ بلې بله متاسفانه. بله بله بفرمایید خانزاده، صدا شما رو میشنم، مهربانی کنین.
آقای ارتمان سلام، خواهش با شما و مهمان محترم شما تقدیم میذارم.
بله علیکم السلام. بفرمایید نظرتون را اگر کوتاه مطرح کنین. بله
نظر ملی است که به می افغانستان که هست دولت اگر کچ خود زنا میکنه، هر کس اگر وجدان پاک و صفا بیشتر باشه، مسلمان باشه، او خودش باید با ما خانواده خو عدالت کنه که آجت بزی نشه که به ارگانای مراجع کنه، بزی مشکلات پیش نشه. خود هر کس من پیش وجدان خود قضاوت کنه، به خانه خود قضاوت کنه، عدالت رو به خانه خود تامین کنه. یکی باز رسوایی به قضا کشید و محکمه و به سارنوالی کشید، به سارنوالی و به محکمه ما عدالت نمی بینیم به هیچ صورت. چون که هر وقت که یک زن به محکمه مراجعه کرده از این که مشکل رو چند برابر شده. اول خود طلب رشوت رو میکنن، اگر رشوت ندیشته باشه تقاضای جنسی رو میکنن. بعد رو اگر خواهشات قاضی صاحبا و سارانا صاحبا حل شد، بعد اگر مشکل از رو بعد از 6 سال 7 سال حل کرد در غیر از رو حل نمیکنه. دیگه از ما با پیام و با زنای مسلمان اخوانی نمی هسته که اونا کوشش کردن که با ما خانه خود هر مشکلی که دارم این مشکل از طریق جرگا که حل میشه همی به چوکات اسلام اینمی بهترین اینمی را قناعت کنن. به قضا هیچ وقت به دولت مراجعه نکنن که دولت از این که دولت نجس به طول تاریخ افغانستان ما نداشتیم و نداریم، مشکل مردم چند برابر میکنن.
بله آخونزاده صاحب، اگر سوالتان را مطرح کنین. بله تشکر آخونزاده صاحب بودن از ولایت بادغیس. بله شنوندی بعدی را میگیریم که هستن. بله متاسفانه تماسشون قطع شد. بله آقای اوریاخیل، که اخوندزاده صاحب لومړی پوښتنه تراشو د دې برخه کې چې د استونزې باید تر ډیره په کورنۍ کې حل شي او عدالت هم باید په کورنۍ کې تامین شي. یو برخه چې د ښځو پر ریاست کې په ټول ولایتو کې موجوده ده، هغه د کورنۍ د غړو ترمنځ د هغه مشورې لري د ستونزو حل دی. په پکتیا ولایت کې آیا داسې څونه قضیه د تفاهم لاره حل کیږي د کورنیو د غړو ترمنځ کله کوم ستونزه رامنځته کیږي ځکه عدلی او قضایی ادارو ته کې کله کوم مسله نه حل کیږي
تفاهم کوو دواړه جانب فامیلونه راغواړو او د هغوی ستونزې د نږدې نه اورو او دوی کې موږ جوړجاړی راولو یعنې موږ ډېری خویندې چې موږ ته مراجعه کوي هغو ته مشوره ورکوو او د هغو قضیه زیاتره وخت موږ نه ثبت کوو هماغه د موږ مشوره یو د دې د حل لاره ګرځي چې بیرته د دې په فامیل کې جوړجاړی راځي او مشکل حل کېږي نو موږ همداسې هم یو بخش هم لرو ډېری مثلا مدني فعالانې بعضې شبکې دي چې په دغه حصه کې کار کوي او زیاتره وخت خلک عریضې ته ژر نښه کوي ځکه چې هغوی بیا عدلي قضایي ارګانونو ته وخت په وخت به مراجعه کوي منډې تړلې به کوي همدلته چې راځي موږ د نږدې نه یو مشوره ورکوو او هلته موږ داسې موضوعات چې یو خاوند او مېرمنه تر طلاقه پورې رسېدلي وو چې کله موږ هغه کېنول نږدې دوی ترمنځ جوړجاړی مو وکړو هغه اصلي جړل هم راوسپخوله بلکل اوس هغه د خپل کور کې بېرته ژوند کوي
بله لکه تاسو چې ویلي اغلی ویخیل چې دا د ساسو د فعالیت د مشورې تر حده دی نو بیا آیا دا یو دایمي حل کیدای شي د یو ستونزې لپاره
بعضې دینو کې دایمي حل هم شوی په بعضې دینو کې نه دی شوی ولیکه په بعضې دینو کې بیا دایمي حل نه کیږي هغه بېرته مراجعه کوي
بیا دا قضیه تاسو عدلي او قضایي ادارو ته محول کوئ که هغوی خپله مراجعه کوي څنګه ځکه
هغوی مثلا بعضې اکثریت ډېری اوس جنایي ته هم مراجعه کوي جنایي ارګان له طریقه که سرمالي مربوط کېږي که د عدلي مربوط کېږي هغلته ځي یا مثلا حقوقي بشر ته هم ځي ډېری قضایه وي بیا موږ ته چې کومه قضیه راځي اول کمیسیون ورته دایره وسپره کې یو نماینده د حقوقي بشر جنایي څارنوالي او خودي د ښځو چارو ریاست موجود وي چې دا موضوع موږ بیا اخلو په نظر د ستونزې موږ مربوطه ارګان ته ورته راجع کوو مکتوبي کوي
بلې مننه اغلی اوریخیل بیرته تاسو سره ګرځي اورېدونکی لرو او رسوک د لیکن څخه اړیکه نیولې بلې السلام علیکم
بلې السلام
علیکم بلې وعلیکم السلام مننه
ور څه خبره پښتنه د دې د کلی څخه چې تاسو هلو فصل کې
بله
ورسته په دغه پرسې پیګری کړی دا چې دا اکثره کلی چې موږ خبرې ورو هغه چې جوړجاړی و چې کوټ ته ولاړ سره اښې په کتل راشي
بله
چې تاسو بیا دا پښتنه کړی دا چې دا کلی څنګه سو نه اش لاس پیګریش په انګلیش ته دا د دې ځای موږ خبرې شوې چې هغه کتل راشي
بله ډیر مننه کوم بلې څوک یاسي کوم څه خبرې کوي ولې بلې متاسفانه دوی اړیکه پرې شوه اغلی اوریخیل دې اورېدونکي چې متاسفانه موږ ته ونه ویلې دوی د ستونزه مطرح کړه دقیقا داسې مسایل شوي دي چې کله دوی هغه د مشورې حد منلی نه دی او کله کور ته ستنه شوي یا حتی که محاکمو خپل حکم هم صادر کړی وي بیا د قضیه باعث دی کېږي چې قتل واقع شي یا تاوتریخوالی لا دوام پیدا کړي تاسو د داسې قضیو شاهد یاستئ
البته ولی نه یو داسې یو څه اندازه ستونزې راپېښېږي خو موږ خپل وخت په وخت پیګیري کوو بیا هم که چېرته دوی خپلو منځو کې مثلا متهم او متضرر څوک چې متضرر وي یا کومه خور چې متضرره وي دوی خپل منځو کې جوړجاړی کوي دا د دوی خپل حق ده او دا د دوی غوښتنه ده یعنې البته دا به شاید د عدلي قضایي ارګانونو غوښتنه نه وي یا به د موږ غوښتنه نه وي او شاید وروسته به یو څه اندازه مشکل هم راولاړېږي بعضې ځینو کې بیا داسې دي چې هماغه د حل لاره ګرځېدلې ده ځکه یوه خور چې واده شي یو بل فامیل ته هغه نه غواړي چې خپلې پلرګنۍ ته مشکل جوړ کړي ځکه د پښتنو سیمو کې خصوصا په دې باندې ډېرې غټې غټې بدۍ سوي دي حتی ډېر غټ غټ قومي موضوعات موږ همداسې تازه برحاله یو قضیه کې دا اوس مزه د کمیسیون نه راجګه سوم چې تاسو سره زه مصیبه لرم او همدغسې ستونزې جوړې سوي دي نو هغه خور بیچاره په دغه احساس کې وي ترازه مثلا زبابی ته د خپل خاون سره جوړ جاړای وکم یا مثلا خپل جانب سره نو کوم مشکل بنه
بلې اغلی ورخیل د اوریدونکو راخلو به ورسته سره ګرځي بوله السلام علیکم بلې
او خدای د کورنۍ جنجال پر برابر باندې کچیر په کور کې جنجال وځي مثلا او بیا ولاس یو دغه تم او دولت نو دولت خو هیڅ کله نه سره خلاصي باید سړی خپل کور کې خپل گزاره سره وي او جنجال سره ونه کې ماینه او میړه سره په خوشاله ژوند سره وکي دا به تر ده.
بلې نوم امرته ونه ویل څو ګیسې کوم څه مړی کني ولې
شیرخان ما شیرخان
شیرخان ارور دا سنځه مطرح کړ چې دوی ویلي چې البته ښه حل لاره دا ده چې مونږ مخکې تاسې وکړه چې په کور کې دا مسله حل شي او ډېره لوی نه شي، خو دغه د خلکو د نهیلی هم کې له عدلي او قضایي ادارو څخه دا تر کومه حده څه ده، ځکه آیا خلک ډېر خپل څه ته قضیو زر حل ته لیواله دي که دا چې کنکاري یا کم کاریشته په اداراتو کې؟
ز فکر کوم خلک هم دې سلوالتیا لري
بله،
ولی ډېرې دینو کې موږ سي ګورو لکه څنګه چې موږ حالات هیواد کوم بحراني حالات سره روان ده
بله،
او اقتصادي ستونزې موږ نه هي زیاتې لرو، ډېر مشکلات لرو، موږ خويندې کچې ته د خوان څخه جدایي هم اختیار کی هغه نه سي کولای هغه خپل ماشوم ته هغه خپل ځان ته نفقه پیدا کړي. تاسې ګورئ په افغانستان کې موږ د سړکونو په سر باندې څومره خوندې زیاتې سوي چې هغه ګدایي کوي هغه دې ته اړې سوي دي. نو زه فکر کوم کور کې به مشکل پیدا کېږي، خو که چیرته ډېرې وړې وړې ستونزې وي لکه څنګه چې ورور وویلې چې د دوی تر منځ حل سي دا یوه بهترینه لار ده، یعنې هغه به له یغو منډو ترنو نه چې یورې به د نورو ارګانو په دروازو کې ولاړ وي او هلته به دومره دوی د مشکلاتو سره مواجه کېږي، دا ورته بهترینه. خو بیا البته که چیرې ژوند نه تېرېږي او مشکل ډېر غټ وي د ښځې او د خاوند تر منځ، بیا دوی کوی شي چې جدایي هم اختیار کړي. اسلام حق ورکړی ده عدلي قضایي ارګانونو ته هم مراجعه وکړي. همدارنګه په بعضې جینو کې بیا قومي فیصلې دي، خو صحیح ده بعضې به د خویندو په نفع نه وي ولې بعضې بیا په نفع هم.
بلې، همدې مسلې ته که راشو، دا د جرګو مسلې ته متاسفانه شکایت دا دی چې درته ډېر بلې اورېدونکي واخلو وروسته به زه خپل پوښتنې ته راشم. بلې، السلام علیکم. بلې، زما غږ اورئ؟
سلام علیکم، خوب بخیر صاحب.
علیکم السلام. بلې، تشکر. بفرمایئ کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟
ارسلان هستم، از تاکسی شما را زحمت دادم. میخواستم از مهمانتون سوال داشته باشم.
بفرمایید.
اکثر مردم به تاکسی ها عمو با تفاهم جرگه، یعنی اعتبار بالای ریاست و زنان تاکسی ها نداره، چون هر موضوع قضیه که در تاکسی ها شده و مراجعه برای شده یا ازش حتی یک قضیه دندورواری جور کرده بگه زیادتر طول داده ای را زیادتر مردم دوانده و زیاد ایچیز کرده ای را، یعنی آزار اذیت کردن، از خاطر مردم بالا زیاد اعتبار ندارن. بگه زیادتر قضایه را حل میکنه مردم با جرگه حل میکنه. همین پرسان میکردم که همین علت تاخیر انداختن از این چیه؟
بله، تشکر بسیار زیاد. بله، سلام برادر. بله آقای اوریخیل، تاسو د اوریدم که انتقاد واوریده که لند د توګه غیته جواب وای او رسته غجرګی مسلې
اخیری خبره پوی نشم چې دیس.
بله
بله،
دوی ویل چې خلک جرګې ته مراجعه کوي، خو متاسفانه هلته د عدالت په اړه بیا هم دوی اندېښنه خوده چې هلته عدالت خلک ډېر هغې باندې معتقد نه دي، ځکه دغه فیصلې یک جانبه بیا می شو او متضرر هم ډېرې ښځې شکایت کوي چې دوی متضرر دي جرګو د پرېکړو نه.
ګورې اصلا داسې ده چې سمه ده، د ارګان نه ارګانه پورې فرق شته. زه فکر کوم پکتیا ولایت یو داسې ولایت ده چې تر اوسه پورې خویندې چې د کوم مشکلاتو سره مواجه شوي او دوی د عدلي قضایي ارګانونو ته مراجعه کړې وي، دوی موضوعات ډېر محرم ساتل شوي دي. ګورې تر اوسه پورې موږ په رسانیو کې خپلې قضیې نه افشا کوو، موږ ته رسانۍ راځي، موږ تن هر خام ورکوو، ولې موږ لکه نور ولایتو په شکل چې د هغوی افسونه خپریږي، د هغوی شهرت خپریږي، دا تمام مسایل ولې موږ دا تر اوسه پورې محرم ساتلي؟ همداسې نور ارګانونو او دا د تمام سرتاسری د ټول ولایت په کچه باندې خویندو ته ډېر احترام کېږي. سمه ده، زه فکر کوم لکه څومره چې تاوتریخوالی په نورو ولایتو کې د خویندو سره شته او څومره چې د هغوی مثلا د وجود عذاوي کټ کېږي، هغوی په قتلونو رسول کېږي، د هغوی سرونه پرې کېږي. پکتیا ولایت کې داسې نه وه، موږ په کال کې د ګوتو په شمار یوه را پیدا کېږي.
بلې، دا جرګې په مثلا کې لنډه ته وغږېږي اغلی اوري اخیل
د جرګو نه لکه وروره مو وویلې، ګورې یورې خو ما مخکې وویلې چې د موږ په لرې پرتو سیمو کې خویندې مجبورې دي، هغه لاسرسی نه لري، هغه ترانسپورت نه لري،
هغه سره محرم موافقه نه کوي چې هغه راولي د عدلي قضایي ارګانونو ته، ولې هغه مجبوریږي چې هغه خپل موضوع اړوند هلته چې کوم قومي مشران دي هغو ته وړاندې کوي. ولې زه فکر کوم تېره ما وویلې چې ډېری کومې مرکې سي کېږي، کومې جرګې سي کېږي، د خور په ګټه او په نفع به نه تمامېږي، مګر هم په بعضې ځینو کې موږ یو څه اندازه لیدلی دي چې د خویندو په ګټه باندې هم تمامې شوي دي. نو خو
په داسې جرګو کې کله تاسو بلنه درکړ شوې ده ستاسو استازو ته؟
نه، دلته د مرکز په ساته باندې دا نشته، دا موضوعات نشته. په لرې پرتو سیمو په ولسوالیو کې دا موضوعات
ښه. بیا تاسو ته څنګه آیا نسبي د منلو وړ دي دغه د جرګو پرېکړې، ځکه دا خو رسمیت نه لري؟
بالکل، دغه یو څه اندازه موږ چې که چېرته د خور په حق کې فیصله کېږي او په حقیقت هغې ته حق رسېږي منو یې، او که چېرې ګورو چې ولا حق د خور په حق کې ظلم روان دی، هغه څوک چې متضرره ده هغې ته خپل حق نه رسېږي، د موږ نه منو او نه حق په جانب وي.
بلې، د پکتیا ولایت د ښځو چارو رئیس اغلې نسرین اوریاخیل په خبرونه کې تاسو ګډون څخه یوه نړۍ مننه. بله ډیره مننه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د شکست سکوت یا نور بستې خپرونه. تر بلې اونۍ مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.